السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپېږ د خبرونه مو دی وسات لپاره د خبرونی په راپورونی کې اوري چې هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجیې صفې نه خبرونه اوري.
د کونړ په مرکز آزاد آباد کې وسلوالو طالبانو نن سهار د افغان ځواکونو په پوستو برید کړی. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. او د سوریې یو څارونکي ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ وسلوالو لس ورځې مخکې د سوریې د لرغوني ښار پلامترا تر نیولو وروسته په دې او د دې ښار په شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 215 کسان اعدام کړي. د خبرونو تفصیل. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. جنرال احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې د ایران د نام نه کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د ایران د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان ویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د آسیا زړه هیوادونو راتلونکي غونډه چې نن به نیټه وټاکل شي مهمه بولي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل چې د نننۍ غونډې مشري به د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د بهرنیو چارو وزیر چودري اعزاز احمد کوي. د آسیا د زړه هیوادونو کانفرنس چې د استنبول د پروسې په نوم هم یادیږي لومړی ځل په 2011 میلادي کال کې په ترکیه کې غونډه وکړه. د کونړ په مرکز اسدآباد کې وسلوالو طالبانو نن سهار د افغان ځواکونو په پوستو برید کړی چې له امله یې دوه سیمه ییز پولیس او څلور عام وګړي ټپیان شوي دي. د کونړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړه خو نور جزئیات یې ورنکړل. له بلې خوا د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي تېره ورځ ناوخته په حصارک ولسوالۍ کې د دوی امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفینو سره نخته کړی چې په نتیجه کې د یو پاکستانی په ګډون دوه تنه وژل شوي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغاني 15 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، زرګنی تومانه 10 افغاني 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 1500 افغاني. د سوریې یو څارونکي ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ وسلوالو لس ورځې مخکې د سوریې د لرغوني ښار پالمیرا تر نیولو وروسته په دې او د دې ښار په شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 215 کسان اعدام کړي. په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د سار ادارې پرون وویل چې دوی د اسلامي دولت ډلې د جنګیالیو لخوا د 14 ماشومانو او 12 ښځو په ګډون د 18 ملکیانو د اعدام په اړه اسناد راټول کړي. دغه سرون کې ډله وایي د مې میاشتې له 14 راهیسې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې د امنیتي ځواکونو 150 غړي هم د همز ښار په بیلابیلو برخو کې وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د سار ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویل د ځینو کورنیو ټول غړي وژل شوي دي. د 2011 میلادي کال له مارچ راهیسې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوې چې په دغه هیواد کې تر 2 لکو او 20 زرو زیات کسان وژل شوي دي. په 1480 ټنه بشری مرستو بار یوې کښتۍ د یمن د ناکرار ښار ادن په بندر کې اړولې. په دې ښار کې جګړې په زرګونو کسانو ته تلفات اړولې او بشری بحران یې رامنځته کړی. د متحده عرب اماراتو د مرستو په دې برخه کې طبي او خوراکي توکي هم شته او زیاتره هغه 15,000 کسان ورته اړتیا لري چې د جګړو له کبله په دې ښار کې له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. د حوثي شیعه یاغیانو چې د پخواني ولسمشر علي عبدالرحمن صالح ملاتړ ورسره دی او د سنی ولسمشر ابو ربو منصور هادي د جنګیالیو ترمنځ د جګړو له کبله عدن ښار ویجاړ شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د هغو یاغي ځواکونو پر ضد هوایي حملې کوي چې د ایران له خوا یې ملاتړ کیږي. ملګري ملتونه وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په عدن کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي. عراقي ځواکونو د شیعه دولتي ملیشو او سنی قبایلو په مرسته هغه سیمې بیرته ونیولې چې تېره اونۍ اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړې وې. د راپورونو له مخې د عراق پوځ لویدیځ رمادي ښار ته د پرمختګ په حال کې دی. امیر الفهدوي له قوله ویل شوي چې ګډو ځواکونو د رمادي په 10 کیلومترۍ کې پر حسین الشرقیه خرګوټي ولکه ټینګه کړې او اوس د داعش ډلې د شاتمبولو په مقصد د پلان جوړولو په حال کې دي. او د پولند ولسمشر برونیسلاف کومروفسکی د دغه هیواد د ولسمشرۍ په دویم ځلې انتخاباتو کې د خپل سیال انزی دودا په وړاندې ماتې وخوړه. د رایې ورکولو له مرکزونو بهر نظر پوښتنې ښیي چې دودا د پرونیو انتخاباتو 53% رایې ګټلې. ټاکل شوی چې د دغو انتخاباتو رسمي نتایج نن اعلان شي. دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. هندي چارواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. په دې برخه کې پرته ستونزه څه ده؟
دا بندر هغه بینلي لارې دي اوبو ځان ته نه ده غوره کړی چې په دې راسته باندې باید مشترک کار دی. ایران د دولت او د هندوستان او د افغانستان د دولتو لخوا باید وشي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی عثمان کاکړ وایي د آی اس آی او افغان حکومت ترمنځ د سوي تفاهم په باب هیله من نه دی.
ترکه ماته پورو کو دوی وقتن په اخلاص باندې په ایمانداري باندې دوی مفاهمه تر سره رسیدلی خو ډیره ښه خبره
مشکتن دایره نه لرو.
خبل راپور کې په پکتیا کې د شزنه شوونکو ستونزې تیرل سوي.
خزینه استادانو په بشک مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه تعلیم هم لري هغه بیا نازلږي مونږ.
په ننګرهار کې ځوانانو په یو ورکشاپ کې د انتخاباتو پر مهال پر دقت خبرې وکړې. د ورکشاپ ګټه به څه وي؟
ګټه به وي چې ځوانانو په خپلو سیاسي حقوقو باندې پوهیږي او پاینده کې به خپل انتخاب پخپله کوي.
د لوبو لمیدان ورزشی پروگرام په همدې خبرونه کې ووري. ستاسو د خلین د خوان لپاره مو اچار هم درته برابر کړی.
د تشی اچار،
د ګوري اچار. کومو خپل ماشومان ښه او سالم ورزي نو دوی به هم لکه د مونږ یو ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کی. دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل په بوتلونو ولي او خوان به ترې اخلي.
ترې ولو صبح جو نور مسائل هم څیړو. هندي چرواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان ته له نړۍ سره د وصلېدو امکان برابروي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانیستل سي. د چابهار بندر د جوړولو چارې هند ترسره کوي او د افغانستان په لویدیځ کې دې بندر ته ورغلي لوی لارې هم هند رغولې دي. د ټاکلي پلان له مخې له دې لارې به د افغانستان د مرکز، لویدیز، جنوب او شمال سوداګر بهر ته ترانزیتي لاره عمومي. تفصیل د احمد تکل پر پورت کې.
تمه ده چې د ایران د چابهار ستراتیژیک بندر د راتلونکي سوي کال تر پایه پرانیستل شي. د چابهار بندر په وسیله افغانستان د ایران له لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیتي تجارتي لاره ترلاسه کوي. هندي رسنیو د هند د ترانسپورت د وزیر له قول راپور ورکړی چې وایي د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت پیل وکړي. د هند د ترانسپورت لویو لارو او مواصلاتو وزیر نیتن گډکاري پریس ټرست اف انډیا خبری اژانس ته ویلي چې د چابهار بندر د رغونې کار پیل شوی او پر روانې وکال یا 1300 کې به بشپړ شي. ګټکاری ویلي دي چې د دې بندر د رغونې قرارداد به په 3 میاشتو کې لاسلیک شي. د هند ترانسپورت وزیر همدرز ویلی چې د چابهار پر رغونه څه باندې 15 اتیا میلیونه ډالر لګښت راځي څو اوسنی تاسیسات د کنټینرونو او تجارتي مالونو په ګودام واړول شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او د ترانسپورت او هوایي چلند پخوانی وزیر حمیدالله فاروقي سره له دې چې چابهار بندر د کراچۍ بندر غوره متبادله ترانزیتي لاره بولي، خو وایي ایران او هند د دې بندر د تاسیساتو د رغونې لپاره کافي اقدامات نه دي کړي.
د چابهار بندر مشکل دا دی چې هغه استحکامات او تاسیسات زیربنایي کې سرمایه کاري نه ده شوې. بلې خوا دا بندر هغه بین المللي لارې دي اوبو ځان ته نه ده غوره کړی چې په غیر راسته باندې باید مشترک کار دی ایران د دولت او د هندوستان او د افغانستان د دولتو لخوا باید وشي تر هغو دا وتوانېږي هغه رقابتي موقعیت د افغانستان د تجارت لپاره او د افغانستان د مالي تجارت لپاره پیدا کړي.
چابهار ته د زرنج د لارام لوی لار چې د نیمروز مرکز زرنج د کابل هرات له لوی لارې سره نښلوي او د ایران مواصلاتي شبکې ورغلي او په بشپړېدو سره به په لویدیز کې هرات، په جنوب کې کندهار، په شمال کې مزار شریف او همدارس پلازمینه کابل له تجارتي پلوه له نړۍ سره وصل شي. چابهار بندر به د پاکستان د ترانزیتي لارې اهمیت چې افغانستان اوس مهال تر ټولو زیات پرې متکی دی رقم کړي او په څنګ کې باید د منځنۍ آسیا بازارونو او خلیج ته د هند صادراتو مصارف او وخت په سلو کې تقریبا 10 رقم کړي. خو ښاغلی فاروقي په دې نظر دی چې د کراچۍ بندر که د اسلام آباد لخوا پر افغانستان د فشار د یوې وسیلې په توګه استعمال نشي لا هم غوره لاره ده.
افغانان باید هیر نه کړي چې د شمال لاره چې کسپین ته همداسې چې اروپا ته د افغانانو او د افغانستان د تجارت ترانزیت لپاره لاره وري هغه باید هم کوشش وکړي. خو مګر واقعیت دا دی چې د پاکستانی بنادر مخصوصا کراچی د افغانستان لپاره جغرافیایي امتیاز او د نورو امتیازاتو په حقه چې لري یو استثنایي او د امتیاز نه ډک لاره ده. موږ به هڅه وکړو چې پاکستانیان دې ته وهڅوو چې له دې لارې نه افغانانو ته باید آزاد اجازه ورکړي او هغه ابزار چې د سیاسي دلایلو په دلیل باندې د تجارت او ترانزیت په مقابل کې پاکستانیان ایجادي له هغې نه لاسپسر شي.
نوی دیلی نږدې درې اونۍ مخکې پر ایران د امریکا بندیزونو ته له پاملرنې پرته له تهران سره د چابهار د رغونې تړون لاسلیک کړ. واشنگټن د هند له حکومت غوښتي و چې له ایران سره د تجارتي اړیکو په برخه کې د بیړه نه کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نوی دیلی ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال ډاډ ورکړی و چې چابهار بندر به جوړوي. د چابهار بندر د جوړولو تړون په 2003 کال کې د هند د پخواني صدر اعظم اتل بهاري واجپایي حکومت لاسلیک کړی و، خو تر دې دمه عملی چارې نوې پیل شوې.
ومردل چې هندي چرواکي وایي د ایران چابهار بندر به چې افغانستان له نړۍ سره نښلوي د راتلونکي یوه یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانستل سي. هند په افغانستان کې په زیاتو برخو کې پانګونه کړې ده او خپلو مرستو ته یې دوام ورکړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه هیوادونو د لوړپوړو چارواکو غونډه نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړه سي. د بهرنیو چارو وزارت پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ګډون کوي. په عین حال کې ځینې افغان کارپوهان وایي چې په دغه ډول غونډو کې نوي مسایل نه مطرح کیږي. په دې وروستۍ غونډه کې به هم تر ډیره پر تکراري مسایلو بحث وسي. تفصیل د ناجیې صفی په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې د دوشنبه ورځې غونډه د آسیا د زړه هیوادونو 15 ناستې ته د چمتووالي په هدف جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې د افغانستان له لورې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ګډون کوي.
د دوی د سفر هدف دا دی ترڅو د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د استانبول د بهیر د 15 ناستې د چمتووالي په غونډه کې ګډون وکړي. دا ناسته ټاکل سوې چې روان میلادي کال د نومبر په وروستۍ یا هم د دسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان په اسلام آباد کې ترسره سي.
ویل کیږي چې د پاکستان په اسلام آباد کې د دوشنبه ورځې د غونډې کوربتوب به د افغانستان د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر چودري اعزاز احمد په غاړه وي. په کابل کې د پاکستان سفارت هم ازادي راډیو ته د یوې خبرپاڼې په لیږلو سره د دې غونډې په اړه جزئیات ورکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې ناسته کې د 1200 غړیو هیوادونو استازي، د 1400 ملاتړ کوونکو هیوادونو چارواکي او د 1200 نړیوالو او سیمه ییزو شرکتونو استازي برخه اخلي. د استنبول پروسه د 2011 میلادي کال د نومبر په 2 نیټه په ترکیه کې پیل شو چې تر اوسه 4 غونډې ترسره کړې دي. په دا ډول ناستو کې تر ډیره په سیمه ییزو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. په عین حال کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال دا ډول ناستې د افغانستان لپاره بې ګټې بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د غونډې پریکړې عملي نشي نو دا ډول ناستې به په سیمه کې د بدلون سبب نشي.
استنبول د غونډې په سلسلو کې په یو دوه غونډو کې چې مونږ ګډون کړی دی، زموږ تجربه دا ده چې په دغه غونډو کې پر دې ټینګار کېږي چې افغانستان مهم دی، د افغانستان سوله د سیمې لپاره مهمه ده، د افغانستان ترانزیتي موقعیت د سیمې لپاره مهم دی. اما د یوې غونډې نه بلې غونډې ته د پرمختګونو او د وضعیت کې د بدلون کومې نښې نه لیدل کېږي.
ښاغلی لیوال وویل چې په دا ډول ناستو کې تر ډېره په سیمه کې امنیت او سوله د غونډې مهمې خبرې دي، خو دا ډول څرګندونې او غونډې تر اوسه په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې کومه نتیجه نه ده ورکړې. د یو شمیر افغان کتونکو په وینا دا ډول ناستې تر ډیره نمایشي بڼه لري او د افغانستان ستونزې پکې نه حل کیږي. دوی وایي که چیرې د آسیا د زړه هیوادونو د ناستو هدف په سیمه کې امنیت او سوله وي، نو باید د غونډې پریکړې په عملي ډول خلکو ته څرګندې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او د پاکستان د مشرانو جرګې غړی سناتور عثمان کاکړ وایي په تیرو څو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې سوي، خو د افغان او پاکستاني استخباراتي ادارو تفاهم لیک ته چندان هیله نه لري، ځکه چې دی وایي پاکستان لا هم په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق تګلاره پر مخ بیایي او هلته لاسوهنه کوي. عثمان کاکړ وایي د پېښور تر پېښو وروسته هم د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پاکستان په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. له ښاغلي کاکړ سره د ازادي راډیو خبریال براکوال میاخیل مرکه کړې ده.
عثمان کاکړ صاحب، د افغانستان د استخباراتي ادارې ملي امنیت یا د انډیس او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایس ای ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. دوی وایي دوی به دواړو غاړو ته د ترهګرو په ضد مبارزه هم کوي او استخباراتي معلومات به هم سره شریکوي. څه فکر کوي چې د افغانستان تیر حکومت هم پر ایس ای تور لګاوه چې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي، اوس آیا دوی بدل شوي دي؟ دوی به رښتیا هم له افغان حکومت سره په ګډه کار وکړي؟
ګوره، دا خو د افغان حکومت د وزارت کوي، دوی تر کومه حده پورې د مفاهمت ځای ته رسیدلی. افغان حکومت به خپل ولس مطمئنه کوي چې مداخلت شته که نه شته. البته موږ خو د دې ځای ولس دی، له بولانه تر چترال اوس هم دا وایي چې مداخلت روان او دوی مفاهمت کړی د چا خلاف کړی. تراګر خو نوم د واضح کیږي چې کوم تراګر ور یو خو هغه د اسلام آباد خپل دلچسپي دا ده چې له ما سره څوک جنګیږي دا به تر سره وایي، له تا سره څوک جنګیږي په دې به ځکه نه لرم ساتل دي. بنیادي خبرې خو دغه دي، ترکه ماته پورو کو دوی واقعتن په اخلاص باندې په ایمانداري باندې دوی مفاهمت تر سره رسیدل خو ډیره ښه خبره. مشکاتن دایره نه لرو، دایره لرونه ته دلته نقش نشانی نه ښکار کیږي د ایمانداري او د تفاهم. ګور افغان ګورنمنت خو پر خپل ادارو باندې او کنټرول لري، مګر د پاکستان څخه منتخب حکومت ته سره د غواړم سي تفاهم وسي جوړ وسي د خبر اخلاص سي د شتګردي ختم سي. دغه منتخب حکومتونه دي هغه پر خپل انټيليجنس دارو باندې کنټرول نه لري. د دوه وادونو تر مابند سي خبره کیږي په کار سپي اخلاص وي، دا غفا بندي وي، مګر د دې نقش نشانی او اثرات نه ښکاره کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې چین ته سفر کړی او تر هغه وروسته داسې ویل کیږي چې کېدای شي افغان حکومت سره د افغان طالبانو په روغ جوړ کې چین هم یو رول ولري او هغه پر پاکستان باندې فشار راوړي. څه فکر کوي چې چیرې پاکستان بیا هم خپل زړه تګلار پرې نه ږدي، نو دا به خپل پاکستان ته تاوان نوی ځکه اوس په دې سیمه کې اقتصادي بدلونونه را روان دي؟ پاکستان له چین سره د 46 میلیارډ ډالرو پانګونه لاسلیک کړې ده،
نو هغه د چین دی چین په دې کې یو کردار به ده کې دغه باد خو نو واقعیت ته ډېر سوي دی. په افغانستان ګوره د پنجاب واکداران چې دی خپل تثبیت وګوري، هغه نه د چین تثبیت وګوري نه د افغانستان تثبیت وګوري نه د هغوی ملي مفادات ته وګوري د خپل مفادات ته وګوري. او بدقسمتي دا تر اوسه پورې خپل سټریټیجیک ډیپ پالیسي سي ده هغه نه د پریشکی سره پریژ بس قرار قرار په خلوق دی ګرد به سمور پریژ کده مور دایس نکو مور دایس نکو با منن بدا ثابت ای منن بدا شکار کئ
څه فکر کوی چا د ترهګری په ضد د پاکستان په درځ کې اوسه بدلون دره
هغه نمونه د ورک سمور څوک وزین هغه نمونه د ورک مور څوک گرفتار کئ ګوره خبره دادا د نېشنل الیکشن پلان څه دی د پېښور د خنړی واقع د جبر د ظلم د بربریت د واقع بعد دوی قومي الیکشن پلان مور پارلیمنت کې بیان کړی دی چې هغه دا قومي الیکشن پلان صرف او صرف د پښتنو خلاف آپریشن روان پښتانه په مخه راخیستي دي سند کې سکر کې نوابشاه کې ټټک کې جکمآباد کې بدین کې بیا دا مظفرګړی ځای واخی تر ملتانه تر لاهور پښتانه په زرګونو نیولي دي جیلو ته اچولي دي شناختي کار لري د زمانو عرت جایدادونه لري روزګار ته نه لکې ډوډۍ ګټورې ته نه لکې ډریوري وټر ته نه لکې بیلچه ولې ته نه لکې له دې قومي اکشن پلان خو د پښتنو سخت په تاوان دا اکشن پلان خو معنا دا دی چې د ترهګرانو خلاف په کار ایستنه هغه د ترهګرۍ خلاف نه دی هغه د پښتنو خلاف موږ دا دعوه ده چې د پنجاب د سیند په جیلو کې تر دېر زره زیات پښتانه پراته خو پښتانه خامخا دې ته مجبوره کوي چې هغه د سیمې لارې په ځای پر چپه لار ولاړ شي دوی دا عمل کوي د دې لارې د پښتانه توپک ته مجبور کوي موږ په پارلمنټ کې ورته اصول دې کار کښېناستي چې چا توپک راخسري دغه سره اختیار څه کوي تابعداري یې کوي چې څوک په جمهوري طریقه باندې نارې چیغې وي هغه ته یې اوري نه دوی په دا پنجاب په سند کې دا کوم آپریشن سرچ آپریشن نامنیادې روان کړی دي هغه د دوی کوشش دغه دی چې دا پښتانه له ترهګرانو سره ملګري شي او پښتانه نه ملګری کېږي ترهګري
او هغه چې له ترهګرو سره ملګري دي په هغوی کې خو هم پښتانه شته هغوی چا ورسره ملګري کړي
هغه بیخي کم هغه هم دوی مجبور کړي دي هغه هم دوی کرایه کړي دي دا خو ثابته سوله د ترهګرۍ په وله باندې چې زموږ په وطن کې پنجاب او د عربو خلق سوا داعش څوک دي پنجابي طالبان څوک دي خو ایران روان سو دي بل خو عرب روان سو دي بل خو لاوریان روان سي دا اگر مسلمان د نړۍ په مشکل سره چولګي دا
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یالت مشر او د پاکستان د مشران جرګې غړی عثمان کاکړ و چې ویلې د آی اس آی او افغان حکومت ترمنځ د سوي تفاهم لیک په باب هیلمن نه دی. وسلوالو کسانو نن سهار د کونړ د مرکز پر یوه پوسته برید کړی چې وروسته سیمه ییزو خلکو د پولیسو په ملاتړ وسله اخیستې او د وسلوالو په وړاندې جګړه کړې ده. چارواکي وایي په پیښه کې دوه محلي پولیس او څلور ملکیان ټپیان سوي دي. روح الله انوري دغه جګړه تعقیب کړې ده.
د سیمې یو تن اوسیدونکی چې د تورغر په پوسته کې د پرتو محلي پولیسو په ملاتړ کلشینکوف غاړې ته چولې وو. ازادي راډیو ته د جګړې په ډګر کې وویل
د مانځنې وروسته ډزونه ختو او موږ د کلي خلک پسې ووتلو او مطلب دولت اوس راورسېد. درې کسه زخمیان دي، یو ملکی دی او دوه محلي پولیس دي.
د کونړ امنیې قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم ازادي راډیو ته وویل چې د سهار لمانځه پسې وسلوالو طالبانو د مرکز اسدآباد ساتنې لپاره په جوړه شوی امنیتی پوسته سخت برید وکړ.
حمله بسیار شدید خدا به کردن
وسلوالو طالبانو سخت حمله وکړه، مګر د خدای په فضل کوم محلي پولیس چې په پوسته کې پراته وو هغه له پوسته په کلکه دفاع کړي. د وسلوالو برید په شاتم بولې دي. دوه نفر محلي پولیس چې په پوسته کې وو سرسری ټپین شوی او څلور تنه ولسی وګړي چې یو پکې د سید جمال الدین افغان په هونتون محصل دي د صدابا په خار کې زخمیان شوې دي چې ټول په وخت روغتون ته رسول شوې دي. قومندان وایي د تورغر په پوسته کې د پروتو پولیسو ملاتړ د پاره ولسی وګړو وسلې راخستي او په غره کې د خپل ځواکونو سره یو ځای د مخالفینو پسې ګرځي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد برید په اړه څه نه دی ویلي. د دې راپور جوړېدو پورې د تورغر پوستې سره په نږدې ساحو کې جګړه روانه وه.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غک آشنا را لونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته وژیست. په ختیځ کې ځوانان وایي په تیرو ټاکنو کې د فشارونو له کبله مجبور کړل سوي و چې یو یا بل کاندیدا رای ورکړي. خو دوی وایي چې د عامه پوهاوي په یو پروګرام کې په دې پوسول چې څنګه یو مناسب کاندیدا رای ورکړي. دغه ورکشاپ د ایوا یا د ټاکنو د څار ادارې په نامه یو سازمان لخوا په جلال آباد کې جوړ شوی و. جزئیات د شاه محمود شینواری په راپور کې.
په دې ورکشاپ کې ځوانانو د تیرو ټاکنو پر مهال د هغو ستونزو یادونه وکړه چې زیات شمیر ځوانان ورسره مخ وو. دوی وویل چې تیر ځل ډیری ځوانان د قومي مخورو او په سیمه کې زورواکانو لخوا ګواښل شوي وو چې د یو مشخص کاندید په ګټه رایه وکاروي. دغو ځوانانو یاد ورکشاپ ګټور وباله او په خبره یې چې په دې برخه کې باید ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي ورته پروګرامونه ترسره کړي تر څو په راتلونکي کې په خپل فکر وړ کسانو ته رایه ورکړي.
نو زه په خپل هغه کوم رایه چې ما غیته ورکړې په هغه زه پښیمانه یم چې ولې ما دې ته رایه ورکړله. ځکه زما پښتنه نه کوي راغلی راته ویلې چې زه دا کوم دا کوم، خو تر اوسه پورې ماته هیڅ کار هغه نه دی کړی.
راته مراد الامین یم، د ځوان مستقل تړون د ټولنې مشر. د ځوانانو په مقابل کې دغه ستونزې وي چې د ځوان څخه استفاده به کېدله. یعنی یو کس به ورته ویل چې دې ته رایه ورکړه، داسې به ورته نه ویل چې دې برنامې ته په کتلو سره رایه ورکړه. نو اوس لپاره باید داسې کار وشي چې ځوانانو ته دا وښودل شي چې یو کس برنامه دې وکتل شي او د برنامې مطابق د باید ځوان رایه ورکړي. او نو که چیرې دغسې پروګرامونه لکه چې نن دلته نیول شوی دی په ولسوالیو کې د ځوانانو لپاره ونیول شي، دا به ډېره ګټوره وي.
پاول کې باید د هیواد امنیت تامین شي. که چیرې امنیت تامین نه شي نو دوی نه شي کولی مخصوصا خویندې چې لاړ شي رایه ورکړي. او بل باید عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ شي تر څو دوی د خپل حقوقو څخه برخمن شي.
په ختیځه سیمه کې له ټاکنو څخه د څار ادارې مسؤل اعجاز الحق ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوی دغه ډول پروګرامونه د جلال آباد ښار په مرکز او نږدې امن ولسوالیو کې پلان کړي. خو په خبره یې که چیرې امنیتي وضعیت مطمئن شي دوی به په لرو پرتو سیمو کې هم ځوانانو لپاره د عامه پوهاوي دغه ډول پروګرامونه ترسره کړي.
نو دا ډېره غټه خبره ده. کوشش کوو چې په هغه سیمو کې چې هلته میډیا نشته، هلته رسنۍ نشته، هلته د ځوانانو د پوهاوي کچه ټیټه ده، نو کوشش کوو چې هغه ځوانانو ته هم موږ رسیدګي وکړو. ګټه به وي چې ځوانان به په خپل سیاسي حقوق باندې پوهېږي او پاینده کې به خپل انتخاب پخپله کوي.
له انتخاباتو څخه د څار ادارې د مسؤلینو په خبره اوس مهال د دوی لخوا د هیواد په اتو ولایتونو کې ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه روان دي. د دوی په وینا د روانو پروګرامونو په ترسره کېدو سره به ګډونوال د انتخاباتو په ارزښت پوه شي او به هڅول شي چې په راتلونکو ټاکنو کې د خپلې خوښې وړ کسان غوره کړي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. اوس به اسدالله لودین ته غوږ سو چې د کابل چاپ ورځپاڼه ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د اسلامي دولت ډلې یادایش فعالیتونو او د انتخاباتو اصلاح ته ځانګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼه په خپل سرمقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د داعش حضور ته باید په کم نظر ونه کتل شي. ورځپاڼه په سرمقاله کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کیمپل څرګندونې راخیستي چې ویلي دي د داعش مخه باید ونیول شي تر څو افغانستان په عراق او سوریه بدل نشي. د سرمقالې لیکوال ویلي داعش د افغانستان امنیت ته یو ګواښ دی او د مخنیوي لپاره یې باید امنیتي مسؤلین اقدامات وکړي. افغانستان ورځپاڼه بیا په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې داعش په افغانستان کې د جنګیالیو په جلب او جذب لګیا دی. په مطلب کې د نړیوالو ځواکونو د قمندان په حواله لیکل شوی چې داعش سره هغه طالبان هم یو ځایږي چې له خپلو مشرانو څخه ناراضه شوي دي. ورځپاڼې د همدې بهرني جنرال په حواله دا هم ویلي چې طالبان او داعش په خپلو کې سره جوړ نه دي او یو د بل پر وړاندې جګړه کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې افغانستان ته د داعش ډلې موجودیت یو ګواښ دی. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ډیر ژر به د ولسي جرګې شفافو انتخاباتو ته زمینه برابره شي. په سرمقاله کې راغلي چې په دې اړه کمیسیون درې میاشتې وړاندې جوړ شوی خو تر اوسه یې په کار پیل نه دی کړی. خو لیکوال ویلي چې د ملي وحدت حکومت مشران د انتخاباتو اصلاح ته پیاوړې اراده لري. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د بودیجې او تخنیکي وسایلو نشتوالی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د کار د پایل مخه ډپ کړې ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا د انتخاباتو په اړه یو مطلب کې لیکلي چې په ختیځ کې د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي بهیر پیل شوی دی. په مطلب کې راغلي چې په دې پروګرام کې چې د ایوا یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې لخوا پیل شوی، ځوانانو ته د انتخاباتو د ارزښت او شفافیت په اړه معلومات ورکول کیږي. په مطلب کې د ننګرهار د سرپرست په حواله ویل شوی چې ځوانان باید د دیموکراسۍ په پلي کولو کې ونډه واخلي او په دې برخه کې د ټولنې د ذهن په روښانه کولو کې رول ولوبوي.
عبدالعلی کرامت له هلمند په خپل پیغام کې لیکي چې زما له ولسمشر محمد اشرف غنی دا غوښتنه ده چې د دولت له وسوال مخالفین سره سوله وکړي، ځکه په دې جګړه کې بېګناه خلک وژل کېږي. عبیدالله غفران له غزنی: په افغانستان کې ملیشه ډلې د خلکو په زورولو، شکنجه، غلا او لوټتالان کې لاس لري. په کار ده د ملیشو د ایجاد مخنیوی وشي. محمد سلیم له کندهاره: په کندهار کې محلي پولیس له خلکو سره ښه چلند نه کوي، دوی له خلکو په زور پیسې اخلي او ډبوي یې هم. عطاءالله پوپل له اروزګانه: په اروزګان ولایت کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مهیله ده چې په دې ولایت کې پوځي عملیات وکړي. شفیق الله له کونړه: په کونړ ولایت کې سمچور روان دی، چهار تراش لرګي پاکستان ته قاچاقېږي، چارواکي یې هم مخه نه نیسي. سمیع الله حلیمي: تندر له پکتیا: په څمکنیو ولسوالۍ کې اوسنی انټرنیټ ډېر کمزوری دی، په کار ده دلته 3G انټرنیټ فعال شي چې خلک زیاته اړتیا ورته لري.
دا وستاسو اسمسونه چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لاره مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. په دې خپرونې کې 219 پروګرامونه هم درته لرو، د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. خو تر هغې مخکې له ناجیې ساپۍ نه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
د آسیا زړه هیوادونو د پنځم کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې وسلوالو طالبانو نن سهار د افغان ځواکونو په پوسو برید کړی چې له امله یې دوه سیمه ییز پولیس او څلور عام وګړي ټپیان شوي. د سوریه یو سالون کې ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې سخت دریځ وسلوالو لس ورځې مخکې د سوریه د لرغوني ښار پالمیرا تر نیولو وروسته په دې او د دې ښار په شاوخوا سیمو کې لږ تر لږه 211 کسان اعدام کړي. عراقي ځواکونو د شیعه دولتي ملیشو او سنی قبایلو په مرسته هغه سیمې بیرته ونیولې چې تېره اونۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش لاندې کړې وې. او د لبنان د حزب الله د ډلې مشر وایي چې د جنگیالي بعد د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دولتي ځواکونو په پلوي خپل رول پراخ کړي.
د افغانستان د لرغونپوهنې ریاست وایي د لوګر په مس عینک کان کې داسې کومه سیمه نه ده موندل سوې چې د برونزو په عصر پورې اړه ولري. تر دې مخکې لرغونپوهانو ویلي وه چې په مس عینک کان کې داسې یو ښار کشف سوی چې د برونزو د زمانې دی. د لرغونپوهنې ریاست رئیس عبدالقادر تیموري له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که څه هم له سیمې څخه ځینې موندل سوي آثار دا ښیي چې ممکن په دغه کان کې داسې کوم ښار وي، خو په خبره یې تر اوسه دا موضوع نسي تاییدولی. د ازادي راډیو خبریال قاسم سلام مل شغله تیموري سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتلې چې آیا د مس عینک په سیمه کې د برونزو په زمانه پورې مربوط کوم شار کشف شوی؟
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار د پای ته رسید. تر اوسه پورې په مس عینک کې تشریحات شوې د ټول د بودیزم عصر ده، ولې امکان لري چې موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات کې شروع شو چیزینو چه آیا اصل برونز وجود داری کنه، ولی تراس سفره کم شهره کم خال کم ساختمان چه دلالت رو که پا اصل برونز که وجود نداره.
کدام دی بودیزم ده اثر پر اثر باندی رات معلومات را که چه دست ویل که چه زین اثر تخریب سوی دی، زین قاچاق سوی دی، ستاسو معلومات سدی، ستاسو پر مختگون و مطالعات پا دی برخه که چه چه چون اثر تخریب سوی دی او چون اثر فعلا دلتا موجود دی، کشف سوی دی، روستی پر مختگون پا دی سکی چه دی؟
پرواسه پره خو به کافی معلومات نرم مخ که تسی کارون شوی دی پا مساینه که اگه وقت چه مش پا دوزر و اصد میلادی کار که چه مش کار آرد شروع که پا مساینه کاملا ده مساینه که ساعت بستنی فریش رو شوی دی قچق بران وزر تایی دوما چه آتا غیر قانونی افراد شوی دی منتاز در هغه وخت چې کار رسمي او قانوني په مسم عینه کې شروع شوی ده تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم اثر تخریب شوی ده. منتظر شوم زما خواهش دا ده چې باید اگر مواد کیمیایی همه تجهیزات چې باید موږ ضرورت لرم چې باید د یو مجسمه یا اثر باید وقایع شي، موږ باید دا تعین شي چې امکان محترم وزارت باید دا شیان ماته حمله وکړي چې انشاءالله په ژر ژر کې دا ساحه
او داسې هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مسینک یا دغه کان کې دوی غوښتله پانګونه وکړي، دوی خپل کار په دې خطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ سوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازینی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول سوي دي همدا تاریخي آثار دي که نه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي او موجود دي؟
نه، دا مسله خو لومړی یک شکار هلته شروع شو، لږ ډېره مشکلات وو. د دې هغوی اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا آثار خط شي افتاد شي او دې بل ځای کې انتقال شي، خو اوس دا مشکل نه دی. هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه دي کړی. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د صادرکات او بعض وسایل تجداد شمیر در رد دارم. دا مسئله دی وزارت محترم مادن پغاره دی چه دوی باید وقتن وقتن با ماده وکی. دا مشکل اساسی دنه دی چه ادا در اون احساس دیدی معنی کردی. دا مسئله دیشیم وزده را در اومه.
د افغانستان د لرغونپوهنې رئیس عبدالقادر تیمری و داسې راپورونه وایي چې د لوګر په مسینک سیمه کې د برونزو د زمانې یو ښار کشف سوی، خو ښاغلی تیمری وایي چې دغه راپورونه نسی تاییدولی. په پکتیا کې کلتوري محدودیتونه دومره زیات دي چې لا هم نجونې نسی کولی ښوونځیو ته ولاړ سي، خو اوس تر یوه حده خلک پوهېدلي او ورځ تر بلې پکې د ښځینه ښوونکو شمیر هم لوړیږي چې اوس تر 200 زیات دي. نور حال د داود تپان په رپورټ کې.
پکتیا د هیواد یو له ولایتونو څخه ده چې د کلتوري محدودیتونو په اساس پکې نجونې ډېر کم تعلیم ته پرېښودل کېږي، خو په دې وروستیو کې د عامه پوهاوي کچه تر دې بریده رسېدلې ده چې د ښځینه ښوونکو شمېر هم پکې لوړ شوی دی. د دې ولایت د پوهنې رئیس مهتاب الدین موحد وایي چې په ولایت کې سربیره په کلتوري ستونزو بیا هم د ښځینه ښوونکو استخدام ته پام کړی دی. نوموړی زیاتوي په ټوله پکتیا کې 3000 شاوخوا نارینه او ښځینه ښوونکي لري چې 221 یې ښځینه دي او په ښوونځیو کې په تدریس بوختې دي.
مونږ په پکتیا کې جمله مجموعه چې د 3013 ښوونکي لرو، ذکور او نسل البته پکې شامل دي. 221 دي اناس معلمین دي، همدغه شانتي 2009 چې دي ذکور دي.
د موحد په خبره چې د ښځینه ښوونکو په برخه کې دوی د استخدام ستونزه نه لري، ولې لویه ستونزه یې هماغه کلتوري ستونزه ده چې د ښځینه ښوونکو د کار مخه یې ډب کړې ده.
په مجموع کې د ښځینه استادانو په برخه کې مونږ یو دغه کلتوري مشکل لرو چې نه راوځي کور نه، که تعلیم هم لري هغه بیا نازلېږي مونږ ته.
نوموړی دا هم وایي چې د ښځینه ښوونکو استخدام او د هغوی کار ته زمینه برابرول خاص شرایطو ته اړتیا لري، او په مجموع کې یوه ستونزه هغه ده چې ښځینه ښوونکي امتیازي معاش غواړي.
ښځینه ښوونکو دپاره امتیازي معاش یا منطقوي کم امتیاز ورته ورکول کېږي، دا د پالیسي ډېر یو جزئي بخش ده. زه وایم په مجموع کې د دولت هغه جنډر بخش کې چې کوم پالیسي ده، که ښځینه معلمین دي که نور اداراتو کې ښځینه کارمندان دي، دغه نه دی مراد شوی. نو دې دپاره چې مونږ ښځینه کارمندان معلمي ته جذب کړو یا په ادارو کې ماموریت ته وګمارو، دې ته یو خاص شرایطو ته ضرورت لرو.
په پکتیا کې دغه 221 ښځینه ښوونکي په داسې حال کې دنده اجرا کوي چې په تیرو دوه کلونو کې د پکتیا لیدر معلمین څخه نږدې 200 ښځینه زده کوونکي فارغې شوې دي چې د چارواکو په خبره عملاً کولای شي د ښوونکو په حیث دنده اجرا کړي، خو ځینې یې وایي پرته له امتیازي معاش څخه به په دومره ستونزو کې دنده اجرا نه کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دو 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې. سید لوبول میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو طریقې مخ کې یو رپورت لرو. د هلمند شاتې اصل کڅه هم د هیواد په کچه ځنګړې کیفیت او نوم لري، خو د مچیو ساتونکو وی ملي سوداګر او د کاروبار کسان دي د دوی د شاتو په بازار موندنه او شهرت کې مرسته وکړي. د کارډیف مؤسسي مسؤلین وی په هلمند کې په تیرو دوه کلونو کې 2000 کیلوګرامه شات تولید شوی دی. الیاس دای پر دې مسلې لسمي رپورت را لېږلی.
په هلمند کې د کارډف یا د کرهنې د ودې او کلیو د پراختیا د موسسې مشر بریالی هلمند وایي په تیرو دوو کلونو کې د 800 په شاوخوا کې د شاتو د مچیو صندوقونه ویشلي دي او په دې برخه کې د ورځې نه بلې ته د کسانو علاقه ډېریږي چې ورسره جوخت د شاتو په تولید کې هم زیاتوالی راغلی دی. بریالی هلمند چې د شاتو د مچیو د روزنې او د بازار موندنې اړوند یو ورکشاپ کې خبرې کولې وویل د مچیو د ساتنې او د شاتو د تولید په برخه کې د کروندګرو علاقه ډېره سوې ده.
په داسې حال کې چې د هلمند د شاتو خوند، رنګ او ذائقه یو خاص ډول ده او هر منطقه د هر منطقه شات هغه خپل خوند او رنگ لري او د هلمند شاتو هم خوند هم رنگ بهترین دي، خوندور دي او ان شاء الله د افغانستان هر مارکیټ ته دا شات ورسیږي. زیت منانیم چې ډیر به مشهور شي او خلک به او ډیر مینوال به پیدا کړي. زموږ شات پر ډیر دودي د بزګرو علاقه ډیریږي. مچې کله چې موږ ډیر توزیع کو بیا که د شاتو مقدار دلته زیات تولید شي او موږ بازار موندنه نوي کړي
هلمند کې د شاتو تولید ډېره سابقه نه لري خو په دې وروستیو دوه کلونو کې د هغو تولید ډېر سوی دی. بریالی هلمند وایي که د هلمند د شاتو دپاره چې ښه خوند او رنګ لري بازار موندنه وسي د کاروبار کسانو دپاره به یو هم مهم اقتصادي منبع جوړ سي. په عین وخت کې د شاتو د مچیو خاوندان او ساتونکي وایي اوسني شات چې ښه بازار لري خو که چیرې د دوی تولید ډېر سي اړتیا لري چې د هیواد سیمې او نړۍ تر بازارونو پرې ورسوي.
ما خپله د 30 صندوق سره 210 کیلو اصل دا سره وړي دي. بعضې انډوالان دي چې د 30 صندوق سره 200 اویا 250 تر 300 پورې لاسته راوړي دي. یوازې په هلمند دا اصل نه مصرفېږي.
مشکلات مو دا درلودې چې موږ زده کړه نه درلودله. په زده کړه کې مو بیا پر هغه باندې تقریبا زده کړې 6 کال مو ډېرو ته دغه سوه 6 کال ما تقریبا 30 صندوقه مچۍ دغه کړې. په دې کې عاید یو بېخي ډېر عاید لري.
دغه کسان وایي تر دې دمه د شاتو بازار ښه دی او ان کله کله تر تولید وړاندې هم خلک وړاندیز کوي او د دوی څخه د شاتو غوښتنه کوي. د کارډف د موسسې مسؤلین وایي دوه کاله کېږي په هلمند کې د شاتو د مچیو، شنو خونو او چرګانو د روزنې په برخه کې کار کوي او په راتلونکي کال کې به د کرهنې او مالدارۍ په برخه کې ګڼ شمېر پروژې ولري چې زرګونو کروندګرو ته به د کار او ښه مسلک زمینه برابره شي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان او ازبکستان د والیبال د ملي ټیمونو د لوبې په اړه جزئیات درته خبرو چې د لوبه د افغانستان ملي لوبډلې ګټلې ده. همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وروستیو تمرینونو او د اکسفورد یونیورسيټي په وړاندې د دغه لوبډلې د بریا په اړه باندې درته مرکه لرو. قدر سمخ کې د ونې مهم سپورتي خبرونه
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د والیبال ملي لوبډله وتوانېده د ازبکستان ملي لوبډله ماته کړي. دا لوبه په بنګلاديش کې وشوه چې په پایله کې افغانستان په 50 سیټونو کې اتلولي خپله کړه. افغانستان په خپل ګروپ کې له ترکمنستان سره هم لوبه کوي او که چېرته دا ټیم هم وګټي یا په لوړ امتیازونو سره دغه سیالي ورپېږدي بیا هم کولی شي نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. د افغانستان د معلولو لوبغاړو د ویلچیر باسکټبال سیالۍ د کابل ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدي. په دې سیالۍ کې د افغانستان له شپږو ولایتونو څخه لوبغاړو برخه اخیستې وه چې د کابل لوبډلې میمنې ته ماته ورکړه. کابل لوبډلې 6-1 په وړاندې میمنه ماته کړه. د افغانستان د پاراولمپیک فدراسیون وایي چې دلې د سره صلیب د کمیټې په مرسته لوبې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي په یو تمریني کمپ کې د ګډون په خاطر د بحرین پلازمینې مانامې ته ورسېدل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل دغه تمرینونه 2018 کال نړیوالو لوبو ته د چمتووالي په خاطر ترسره کیږي. د ښاغلي کاظمي په خبره په دې تمرینی کمپ کې به افغانستان د لاوس له ملي ټیم او همدارنګه بنگلاديش له ملي لوبډلې سره په لاوس کې لوبه وکړي. د اونې مهم سپورتي خبرونو مواردل را بشو. د پروګرام لومړی مطلب ته البته لومړی مرکز چې د افغانستان د والیبال د فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلدی سره مو کړی ده. افغانستان د آسیا په یو لړ لوبو کې ازبکستان ته ماته ورکړي. دغه لوبه د بنگلاديش په ډاکې ښار کې شوې. افغانستان په 50 سیټونو کې ازبکستان د والیبال ملي لوبډله ماته کړې. دا چې نور جزئیات څه دي په دې مرکې کې سره اورو.
دا واقعا یو لوی لاسترونه د دې ټورنمنت اوله مسابقه زموږ د دې مسابقاتو دی. یو ډیر پیاوړی ټیم سره وا افغانستان وکول شو چې په 15 میدان کې ازبکستان ته شکست ورکړي. او ان شاء الله چې نن ورځ چې د اکشن دی ورځ دا شاله ډیره مهمه او تیر ورځ هم بنگلاديش سره دوستانه مسابقه واغی ته شکست ورکړی نو ان شاء الله د ورزشکارانو مورال ډیر لوړ ده او ان شاء الله چې فائنل ته ودی لارم.
ازبکستان او ترکمنستان چې د افغانستان سره په یو ډله کې دي څومره تکړه لوبډلې دي په آسیا کې ځکه چې هغوی ته د افغانستان په نسبت زمینی هم د والیبال کولو ډېری برابرې وي.
د دواړو لوبډلې د امکانات لحاظ د افغانستان د ملي لوبډلې نه امکانات زیات دي او په رینکینګ کې هم د ازبکستان سره موږ په یو ردیف کې یو لیکن ترکمنستان زموږ 15 درجه په لوړ یا په سعودي کړی دی نو بیا هم موږ د وړاندوینې دا دي چې انشاءالله د ترکمنستان سره به هم
جمان په دغه لوبو کې څومره ټیمونه سره راغلي دي او د افغانستان د ګټلو چانس څومره زیات دی چې آیا وبه کولای شي چې دغه ټورنمنټ وګټي که څنګه؟
په دې سیالۍ کې اوه ملکونه حصه اخیستي ده چې په الف ګروپ کې افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان دی. په بی ګروپ کې کوربه بنگلادیش، مالدیو، نیپال او قرغیزستان دی. موږ ډېر زیات امیدوار یو چې افغانستان به نیمه فایلو به ته حتما انشاءالله رمومي خصوصا که سبا لوبه وګټي نو فایلو به ته هم بیا ډېر زیات چانس ته دی. نو ورزشکارانو ډېره زیاته امادګي نیولې وه، درې میاشتونه لپاره دې خواهی دي فزیکي تمرینات کول، تخنیکونه او تکتیکونه یې ټول اماده کړي وو او معلومیږي چې د ازبکستان لوبه وګټله انشاءالله د ترکمنستان څخه به یې وګټي.
ښاغلی پوپلزی، زما په نظر خو په دغې لوبډله کې ما یوازې سیار رحماني وپېژند، ډېرې نوې څېرې هم په ملي ټیم کې شاملې شوې دي د افغانستان له خوا نه، څوک څوک دي په دغې لوبو کې؟
په دې لوبډله کې عطا محمد د مزار شریف نه دی، امید زدران دی، موږ زدران زدان د قوغونو څخه، په زمین کې فهیم جان دی او د ننګرهار نه عمران دی، ورسره حجت دی د کابل نه، فرهاد دی، جواد دی، میرویس دی او د پغمان د ولسوالۍ څخه هم یو تکړه ځوان انتخاب شوی مبین جان دی چې ډېره ښه لوبه کوي. نو دغه نوې څېرې هم وي پکې چې پخوانی لوبغاړو سره دي. ایمل هم د ایمل زازی هم د زازی د قوم څخه دی. نو یو ډېر ښه ترکیب جوړ کړی، رښتیا هم مرادیانو ورسره زحمت ویستلو په انتخاب کې ډېر زیات دقت کړی و او همدغه ده چې نتیجه یې وښودله.
اوس به هم راشو د افغانستان د کرکټ بورډ له ویاند فرید هوتک سره مرکې ته. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له څه مودې راهیسې په انګلستان کې ده او تمه ده د جون په دویمه سکاټلند ته ولاړه شي او هلته به د سکاټلند له ملي ټیم سره د انټر کانټینینټل کاپ یا د لوی وچو د سیالیو لومړۍ لوبه وکړي. دا لوبه د جون په دویمه پیل او د جون تر څلورمې تر شپږمې دوام کوي.
کرکټ ملي لوبډله چې انګلستان لوبل سره تمنیتی لوبی ترسره کړي، د اکسپورټ سره تېره ورځ لوبه ترسره کړه چې په هغه کې شهزاد محمدي بیر ښه وځلېده، ډېر ښه نتیجه له ځانه ورکړې، تقریبا 2 شپېته منډې یوازې وکولې او همداشان چې بیا د اکسپورټ لوبډلې په ډېره کمو منډو خپل وکټې له لاسه ورکړې، لوبه افغان لوبډلې وګټله. همداشان نور تمنیتی لوبې هم هلته شوې دي چې دغه تمنیتی لوبې ښې تمام شوې دي، تمنیت ترسره شوې دي په بېلابېلو برخو باندې چې ان شاء الله نتیجه به ډیره مثبته وسی.
بله کور ودان ښاغلی هوتک، څه فکر کوي سکاټلند ته به ماته ورکړي که څنګه؟ تقریبا یو اونۍ وروسته بل سکاټلند سره لوبه کوو، بالاخره د جون په دومه باندې دغه لوبه پیلېږي.
بله ولکه څنګه چې مخکې ته ونه وکوله، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې پوره تیاری لري د راتلونکو لوبو لپاره، تر دې وړاندې افغانستان په عربي متحده اماراتو کې هم سکاټلند ته ماته ورکړله او سره څنګه په نړیوال چمپ کې هم سکاټلند ته ماته ورکړې ده. نو ان شاء الله خو یې کړي اوس سکاټلند د افغان لوبډلې تاثیر لاندې ده او بشي کولای چې کوم ځلېږي او بریا ترلاسه کړي.
د افغانستان اکثر ملي لوبغاړي اوس په انګلستان کې دي، ځینې چې پاتې دي مثلا د شلاوریزو لوبو لوبغاړي او همداراز ځینې پخواني لوبغاړي اوس هم شته په دننه افغانستان کې. آیا د پاکستان نه کوم ټیم چې راځي، د پښتونخوا ټیم چې راځي، لږې سره دغه لوبغاړو ته چانس ورکول کیږي که څنګه؟
بله په دې کې به لوبغاړي برخه اخلي، ګډون به کوي او ان شاء الله چې د پښتونخوا پر وړاندې به ولوبېږي.
څوک د افغانستان له لوري د دغې لوبډلې مشري کوي او کوم لوبغاړي پکې شامل دي؟ سکواډ هم اعلان کړی دی تاسو؟
بله سکواډ اعلان شوی ده په دغه لوبو کې چې د افغانستان له لوري به شفیق الله شفق لوبډلې مشر وي او ورسره مرستیال کپتان چې دغه ګروپ دین نایب ده. موږ 15 کسیز سکواډ اعلان کړی دی د لوبغاړو چې د دې غوډوالو لوبال لکه موږ چې واصل د لوبال مشر او د نایب لوبال کپتان ورسته عثمان غنی حضرت الله زازه چې نو لوبال ده د مستنو بلکې هم نو د کورنۍ کې کړي خو لوبال د وسپلغه لوبال کې هم د سپات کې نومره غلې نجیب الله زدران د فرید ملک شاپور زدران آفتاب عالم نجیب ترکه رشید ارمان او همداشان باطل شاه ابراهیم زه حمزه هوتک عبدالله مزاری او کریم صادق و سرسنگ شرف الدین اشرف هم شته.
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو موزه صفی الله ستانګ زای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی بیول.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
وګورې دونکو سلام. وای د شیرچور کورونه خالی شوی دی ځکه چې زیاتره کمپنۍ او شرکتونه سقوط شوی او عام خلک خو یې د کرایې کولو وس نه لري. لامدې عمل یې په زیاترو لیکلی دی چې فار رینټ، یعنی د کرایې لپاره. داسې وخت هم لري نه دی چې پرې ولیکي فار سیل، یعنی د خرڅولو لپاره. خو څوک به یې اخلي نه ځکه چې د اخیستلو وس به یې نه لري. نو خاوندان به یې مجبوره وي چې یا خپلوان پکې واچوي او یا یې هم په کوم مزدور وساتي. وایي لازاره چا بازار نه دی وړی. د خپرونې په پیل کې مو د ماشومانو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته بیایو.
اوست ماشومانو د اقونو ستر مدافع او نړیوال شخصیت دلبر خان ماشوم ته بلنه ورکو چې راشي او خپل عالمانه وینا راووروي. ماشوم صاحب
گران ماشومانو، خوگو ماشومانو، کندولو ماشومانو، ستری موشی، هر کل راسی ایلکوم، ایلکوم چه غال مغال مکوی، یا غاک بونیسی مونگ اصکو چه دا ماشومانو راتلون که لکه دوغی دا پلرونو او میان دوغندی روخانوی ماشومان گلونه دی، ماشومان لکه کاکاو غندی، خواگه او خونده وردی ماشومانو ته باید ژاولی واخلو، ماشومانو ته باید پاپړ واخلو، ماشومان باید لوبی وکی، مونږ هم باید له ماشومانو سره د خامکدو چندری الاداد پټپټانی وزې لیوه او نورې لوبی وکو. که مونږ خپل ماشومان ښه او سالم وروزو نو دوی به هم لکه د مونږ غوندې یوه ورځ د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. دوی به هم په ملي شورا کې ناست وي او یو بل به په بوتلونو ولي او خوند به ترې اخلي. تاسې خو ما وینئ زه ماشوم وم، ما په خاورو کې لوبې کړې دي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته پټ راوختی یم. همدغه علت دی چې نن یو مطرح مشهور او لوی شخصیت یم. باید اڅه وکړو چې خپل ماشومان په آزاده فضا کې لوی کړو، چې لوبې او مستۍ وکړي او د خلکو باغونو او پالیزونو ته ور واوړي. خو که چیرې کوم ماشوم د چا باغ یا پالیز ته ور واوخت، نو لکه د پخوا غوندې دې وهي دربوي نه، لومړی دې ښکل کي او بیا دې لمن له میوې یا بادرنګو وردکه کي. څنګه همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده.
که چیرې کوم ماشوم په غوله کې د چا آینې وویشتلې او ماتې کړې، نو د کور خاوند په سړه سینه د شیشو ټوټې راټولې کړي. ځکه چې ماشومان حق لري چې زموږ آینې په غولک وولي، زموږ د ونو شاخونه مات کړي، زموږ سپیان او چرګان په ډبر وولي. وی ولي کې ونه ولي؟ دغه کارونه هغوی ته خوند ورکوي، یعنی ماشومانو ته خوند ورکوي او ویده استعدادونه راویښوي چې کله غټ سول بیا لکه د مونږ غوندې ډېر لوی لوی کارونه کولی سي. زام چه ما شوم وما ام دغه ټول کارونه می کړی دي. او اوس خو تاسو ته معلوم یم چې څه ډول شخصیت یم، څومره لوړې ودانۍ او مارکیټونه لرم، څومره شرکتونه او کارخانې لرم. که چیرې ما د خلکو آیندې نه وای ماتې کړي او زه د خلکو باغونه او پالیزونه ته نه وای راوختی، نو اوس به پرته له شکه یو زیدي، ګوشهګیر، تنبل او دارن سړی وم. محترم والدینو، تاسو چې نن دغې د ماشومانو د ورځې پرتمینې غونډې ته خپل ماشومان نه دي راوستلي او د تاسو ماشومانو ته بلنه نه ده درکړل شوې، خاص د دې لپاره چې یو ماشومان لمر ونه وهي او بل په خپلو شوخیو سره غونډه خرابه نه کړي، ځکه چې اوس موږ او تاسو د خپلو قندولو ماشومانو د غال مغال اورېدلو حوصله نه لرو. لرو یې نو مونږ او تاسو د خپلو ماشومانو په استازیتوب د ماشومانو په دغې پرتمینې غونډه کې برخه اخیستې. زړه مې غواړي د ماشومانو په اړه ډېرې خبرې وکړم، خو د ډوډۍ وخت دی او په میزونو باندې کبابونه او سره کړي چرګان همداسې اشاره کوي چې ژر راسئ، ژر راسئ. محترمو والدینو، د غونډې په پای کې به په تاسو ټولو درنو والدینو باندې پاپړ، ژاولې او یو روپۍ کاکا وویشل سي. متحد دي وي زمون قندول ماشومان.
والے
زکچے
ولے دی امنیت خوان نشتا
زکچے خوان دی سرپرستی وڑے
ولے کابل خار تل پر دورو کی پٹوی
زکچے دلزگونو میلیارڈو ڈالرو مصرف خوبی ہم داسی دوڑے
ولې د حکومت کارونه څرک نه لګیږي
ځکه چې مشاورین یې ډیر دي او په ډیرو قصابانو کې څاروي مرداریږي
ولې د دې ځای خلک په مزدوري پسې بهر ته ځي
ځکه چې دلته ټول کارونه بهرني مزدوران کوي
ولې خلک په ډیر غیبت نه مړیږي
ځکه چې یو خو یې خوان خدای او بل ژر ازمیږي
ولې دروغجن د دروغ ویلو په وخت خبره شوي
ځکه چې غواړي ریښتیا پکې روغه پاتې نه شي
ولې د نوي حکومت د تحول او تداوم نښې نه معلومیږي
ځکه چې حکومت غواړي اصلاحات په همپالنې سره مخته یوسي موګکان کا سراسر ضرر او جنجال دی نو کلا کلا د ګټه لپاره هم پکاریږي لکه داسې
څنګه ښی
او شکر دی ښی ما
څنګه رااله معلوم شوې دا ډیره موده نه وی راغلی
یار کارونه دونه بخت کړی یم چې په رښتیا هم د دوستانو لیدو ته نه یم وزګرڅلی
دا خو رښتیا وایې
زه خو د یوه شي غوښتلو ته راغلی یم
د څه شي
را پورې ونه خاندې
نه ولې به خاندم څه شی دی
موګکان مې په کار دي
موګکان دې په کار دي
او تعجب مه کوه خو ژوندي مې په کار دي
فارم یې جوړوي او که دې کوم باز ساتلی هغه ته یې ورکوي
نه نه یې فارم جوړوم او نه مې هم باز ساتلی دی
نو څه یې کوي
د دفتر لپاره مې په کار دي دفتر ته یې وړم
دا څه وایې
رښتیا وایم او د نیولو لپاره به یې هم د موږک نیولو قفس درکم چې موږکان ژوندي او روغ پکې ونیسي
دفتر ته یې د څه دپاره وړي
دفتر ته یې د خزینه مامورینو د ډارولو لپاره وړم
ولې ښځو خوارانو څه کړي چې په موږکانو یې ویروي د کومې وې زړه ونچوي
خبره
بل ځای ده.
وروره سمه خبره وکړه، سودا هم یې دکړه.
اصلي خبره دا ده چې موږ ته په اونۍ کې دوه ورځې د غرمې په ډوډۍ کې غوښه راکوي، او بیا نو غوښه هم ډېره نه وي، دونه نه کې وړوکې ټوټه غوښه راکړي. یوه ورځ د ډوډۍ په وخت یو موږک را پیدا سو، پام دې دی، او د هغه په لیدلو سره ښځې وویرېدلې او ډوډۍ ټوله ترې پاته شوه. او چې بیا بهر څه ورته وویل را نخلی، ویل یې زړه مو بدېږي ډوډۍ نه خورو. او په دې ډول ټوله غوښه موږ سړیو ته را پاته شوه، او ښه په مړه ګېډه مو وخوړه. اوس مو دا سره غوټه کړې ده چې هر یو به په نوبت د غوښې پخېدو په ورځ یو موږک را سره راوړو، او د ډوډۍ خوړلو په وخت به یې خوشي کوو. بس تا ډېر وخت مو هم دا کار وکړو، خو د خپلو کورونو موږکان مو خلاص ول. بیا مو دا پرېکړه وکړه چې له خپلوانو به یې راوړو. اوس دا دې تا ته راغلی.
سمه ده، درته وبه نیسو. ته قفس راوړه، د موږ د کور د موږکانو نه هم سمې دادې روغمږې جوړې شوي دي چې ښځې یې وویني دوه ورځې به هم ډوډۍ ونه خوري.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، ستاره امینی، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ساعت یا